پټي یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه لپی یو سټوډیو دی غرمنۍ خبری مجلې ته مو نوري هر کله کوم. افغان ولسمشر وایي چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ نوې ستراتیژي مثبته ده، او د دغه ستراتیژۍ له مخې به افغان ځواکونه په څو راتلونکو کلونو کې په پښو ودرېږي. په دې اړه مو د یوه سیاسي کارپوه نظر هم اخیستی. دغه راز په خبرونه کې په ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی ور ورکوو اجمل انت چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې لغړیتوب وروسته په افغانستان کې د پانګونې کچه لوړه شوې ده. د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې 6,500,000 افغانیو په لګښت یو پارک جوړیږي، او یو امریکایي جنرال وایي له داعش ډلې څخه د مواصل ښار له بیا نیولو سره سره په عراق کې جګړه ختمېدو ته نه ده نږدې شوې. د افغانستان د بلې اردو چارواکي وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په کندهار او زابل کې ود دولت ضد وسلوال وژلي. د 215 تل قلي اردو مطبوعاتي دفتر وایي په دې موده کې وطن نور وسلوال ټپیان شوي هم دي. ویل شوي چې د افغان قواوو په دغه پوځي عملیاتو کې 25 ماینونه کشف شوي او شن شوي. دغه عملیات د کندهار او زابل ترڅنګ په اروزګان ولایت کې هم روان دي. د افغانستان د مالی وزارت وایي د پیسو له نړیوال صندوق سره د تخنیکی ټیم خبري په بریالیتوب پای ته رسیدلی. په خبر پاڼه کې چې نن دی وزارت خبره کړې، ویل شوي چې دا درې کلن پلان د نوي کولو پر سر 15 ورځنۍ خبرې اترې وي. د مالی وزارت چارواکي وایي په دې بحث کې د اصلاحاتو، د ستر اقتصادي چوکاټ، عواید او ګمرکونه، ملي بودیجه، خزاین، د عامه پورونو مدیریت، بانکي سکتور او له فساد سره د مبارزې په برخو کې د افغان حکومت ژمنې وڅېړل شوې. مالی وزارت وایي د پیسو نړیوال صندوق د دوی اصلاحات او د کړوش مونوپولي کېدل ستایلي او د اوږدمهاله مرستو ژمنه یې ورسره کړې. د یادونه وړ ده چې افغانستان له نړیوالې ټولنې او د پیسو له نړیوال صندوق سره د اقتصادي او مالي اصلاحاتو په برخه کې یو لړ ژمنې کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې لغړیتوب وروسته په افغانستان کې د پانګونې کچه لوړه شوې ده. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندي نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خوشبختانه پس از عضویت در سازمان تجارت جهانی روند سرمایه‌گذاری در افغانستان افزایش
یافت. آقای کوکندی ویل نیک مرغه د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان په غړیتوب سره د سوداګرۍ لړۍ تیزه شوې ده. په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د پانګونې کچه 1.1 میلیارد ډالر وو، او هم د صادراتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. حال دا چې په 2015 کال کې د اندازه 900 میلیونه ډالرو په شاوخوا کې وه. دا په داسې حال کې ده چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان په خپل وروستي رپورټ کې ویلي چې افغان حکومت د پانګونې د فرصتونو په برابرولو کې ناکام دی. دغه راز فساد او ناامنیو په افغانستان کې د پانګونې لړۍ له ستونزو سره مخ کړي. د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د 6,500,000 افغانیو په لګښت یو پارک جوړیږي. د دې پارک د جوړېدو د بنسټ ډبره نن د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې کېښودل شوه. د اروزګان والي محمد نذیر خروټي د دې پارک د بنسټ د ډبرې د ایښودلو پر مهال رسنیو ته وویل چې دغه پارک 1000 متره اوږدوالی او 13 متره بر لري چې لګښت یې د افغانستان د ملي بودیجې څخه ورکول کېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او د ام سی سی کرکټ کلب ترمنځ پرونی مسابقه د باران لقب له بې نتیجې پای ته ورسیده. د لندن په لارډز میدان کې دغه مسابقه اول ام سی سی لوبډلې پیل کړې شي. په څلوېښت اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو 212 منډې وکړي. دغه 50 اوره مسابقه د ورخ له کبله 40 اورونو ته راټیټه کړې شوه، خو باران وروسته هم د لوبې مخه ونیوله. یو امریکایي جنرال وایي له داعش ډلې څخه د مواصل ښار له بیا نیولو سره سره په عراق کې جګړه ختمېدو ته نه ده نږدې شوې. دغه امریکایي پوځي چارواکي پرون وویل د مواصل له بیرته نیولو وروسته داسې نه ښکاري چې د امریکایي پوځیانو شمیر ډېر کم شي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د دوشنبې په ورځ په مواصل کې د داعش په وړاندې د بریا اعلان وکړ. دا له کله چې درې کاله مخکې داعش ډلې د عراق د شمال زیاتې برخې ونیولې، د دې سخت دریسې ډلې لپاره ستره ماتې ګڼل کېږي. د امریکا په مشرۍ د ایتلاف مشر ډګر جنرال سټیفن ټاونسند یوې خبری غونډې ته وویل دا جګړه لا هم پای ته نه ده رسیدلې، او داسې ژر د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمېدو امکان نه وینم. بلخوا د بخنې نړیوال سازمان وایي هغه تکتیکونه چې د محصل په جګړه کې عراقي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ د ائتلاف متحدانو کارولي د بشردوستۍ له نړیوال قانون څخه پکې سرغړاوی شوی او ښایي له جنګي جرایمو سره برابر وي. د بخنې نړیوال سازمان د لندن میشتې ډلې د سه شنبې په ورځ په یو رپورټ کې ویل داعش وسلوالې ډلې هم له ملکیانو د ډال په توګه د کار اخیستو له کبله له بشري حقونو څرګنده سرغړونه کړې. د عراق صدر اعظم د دوشنبې په ورځ ویل چې د محصل خارې له داعش ډلې نیولی دی. دا پاکستان د اپوزیسون ګوندونو د دې هیواد له صدر اعظم نواز شریف غوښتي چې استفاده وکړي. دا غوښتنه وروسته لاغې شوې چې د پاکستان سترې محکمې د نواز شریف د کورنۍ د غړو په اړه د فساد د ادعاو په څېړنه کې د دوی د اعلان شوې شتمنۍ او د عوایدو د سرچینو ترمنځ زیات توپیر وموند. د اپوزیسون یو مشر عمران خان ویلي نواز شریف خپل اخلاقي باور له لاسه ورکړی او باید سمدستي استفا وکړي. دا و خبرونه.
لا اجمل ان مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر ویلي چې د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي مثبته ده. خو د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي دا ستراتیژي به هله مثبته وي چې پر پاکستان زیات فشار راوستل شي. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر هم اخیستی.
د امریکې په ستراتیژي کې باید ولس باندې د افغانستان پولیس باندې اتکا وسي، په ملي دیموکراتیکو قوتونو سربېره ګذرې وسي، اتکا وسي.
په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي وایي یو عمده علت چې د پکتیا خلک له حکومت ناراضه دي، دی ولایت ته زیاته پاملرنه نه ده شوې.
سخاوتمندانه پیسې مرستې د نړیوال ټولنې لخوا افغانستان ته راغلي، ولې په پکتیا کې په دې کې ډېره برخه کمه وه او اصلا د نشت په حساب وو.
ملګري ملتونه وایي د روان کال پیل رئیس په افغانستان کې د جګړو له امله 150,000 کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي، خو ایا له دغو بې ځایه شوو سره کومه مرسته هم کیږي؟ عبدالخالق چې له هلمند کندهار ته کډه شوی وایي
د یوې فریستنی کم کومک موږ نه ریدلی نمند.
پر قطر د گاونډیو هیوادونو د بندیزونو سره آیا په دې هیواد کې په ورځني ژوند کوم اغیز شوی دی؟ په دې اړه هم یو راپور لرو. افغان ولسمشر اشرف غنی تیره ورځ وویل چې د افغانستان په اړه د امریکا د نوي ولسمشر ستراتیژي مثبته ده او دغه ستراتیژي په ترڅ کې به د افغانستان ځواکونه په تیره بیا هوایي ځواک تر 2000 کال پورې په خپلو پښو ودرېږي. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژي به هله مثبت او بریالۍ وي چې پر پاکستان زیات فشار راوستل شي. ویل کېږي چې د افغانستان په اړه نوې ستراتیژي به یوازې پر افغانستان نه بلکې په سیمی انتارخی. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان تعقیب کړی او همداشي بر سره د کابل استودیو وصل دی. افغان صاحب مهرباني.
مننه. لکه تاسو چې وویل د افغانستان ولسمشر تېره ورځ د افغانستان لپاره د امریکا نوې جوړېدونکې ستراتیژي مثبته وارزوله، خو په عین وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي دغه ستراتیژي به هله مثبت او بریالۍ به وي چې په دغه ستراتیژي کې په پاکستان باندې فشارونه زیات شي تر څو پورې چې پاکستان د وسلوالو ملاتړ لاس واخلي. همدارنګه د دغه جرګې غړي نجيبه حسیني شېبه وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې نړۍ ته هم ثابته شوې ده او امریکا هم دا درکړې ده چې د وسلوالو پټنځایونه په پاکستان کې دي او همدارنګه د پاکستان له خوا ملاتړ کیږي. نجيبه حسیني ازادي راډیو ته وویل
و یکی از موضوعاتی که گفته میشه و همو کمک های در بخش نظامی مخصوصا در بخش هوایی است میشه که یک نظر مثبت ما فکر بکنیم، اما به این پلیسیشان زمانی میتونه آدم باور بکنه که واقعا یک پلیسی واقع بینانه باشه و در او فشارهای لازم بالای پاکستان آوردشته باشه.
تیر ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو مطبوعاتي غونډه کې وویل چې د افغانستان لپاره د امریکای چې کوم ستراتیژي د ډېر زیات مثبت ده. همدارنګه ویل چې په دغه ستراتیژي کې په دې ټینګار شوی ده چې د 2000 میلادي کال پورې به افغانستان یو پیاوړی هوایي ځواک ولري. همدارنګه د دغه هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره تر اوسه پورې 480 میلیونه ډالر ځانګړي سوي دول چې څومره تر اوسه پورې چې امریکایي ځواکونه له افغان ځواکونو سره مرسته کړې ده. یادونه وکړه چې تر اوسه پورې زموږ د تیر په پرتله 30% هغه تلفات کم سوي دي. همدارنګه ولسمشر غني ټینګار وکړ چې دغه ستراتیژي دومره یو عمیقه ژوره او پراخه ستراتیژي ده چې په تیرو شپېتو کلو کې امریکا د افغانستان لپاره داسې یو څه نه درلودل. دوی ویل چې د امریکې هر ډول تصمیم ته افغان حکومت احترام لري. بلې نوري صاحب.
بله رحمت الله افغان له تاسو نه مننه. بیا هم په موضوع کې تمکیږو د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي جزئیات تر اوسه نه دي څرګند شوي، خو مخکې داسې ویل شوي چې ښایي دغه ستراتیژي د جولای په نیمایي کې اعلان شي. د جولای نیمایي ته هم یوازې 2-3 ورځې پاتې دي، خو تر اوسه پورې د دغې ستراتیژي څرک نه لیدل کیږي. خو راپور نه وایي چې ممکن دغه ستراتیژي تر ډیره په سیمه متمرکز وي، یوازې پر افغانستان. د دغه ستراتیژي له مخې دغه راز افغانستان ته په زرګونو نور امریکایي سرتیري هم استول کیږي. افغان کارپوهان د دغه ستراتیژي په اړه څه نظر لري؟ په دې اړه بیا هم رحمت الله افغان د سیاسي چارو له کارپوه کبیر رنجبر سره مرکه کړې او لومړی د دغه نوې ستراتیژي په اړه چې تر اوسه لکه څنګه چې مخکې وویل جزئیات نه دي څرګند شوي، د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه د هغه نظر پوښتی دی.
زموږ خو تر اوسه دا نه ده اورېدلی، دا البته بې خبر دی او وایي مثبته ده. د ما عرض هم دا دی چې که بنسټیز تغییر نه وي راغلی په ستراتیژۍ د اوباما د حکومت کې، نو هغه نه دی، هغه مثبته نه ده، هېڅ صورت مثبته نه ده. او حتی که دا شکلي ظاهري تغییرات راغلي لکه دیوال چې رنګ یې یواری سپین یواری زرغون، هغه هم ګټه نه لري. او د مثال په ډول که دوی ووایي د تغییر ستراتیژي دا دی چې موږ به عسکر ډېر کړو، لس زره نور به راولېږو یا شل زره نور به راولېږو، یا د موږ امنیتي قوتونه به ښه روزل کېږي، یا تجهیزات به نور هم ورکړو. دا هغه نه دی، دا هغه تغییر په ستراتیژۍ کې نه ده په هېڅ ډول. اصلي علت د جنګ، علت د دغې ناامنۍ، علت د موږ د ګډوډۍ هغه بیل دی چې هغه باندې متحده ایالات باید سر خلاص کړي، او هغه دا دی چې دولت سره کومک وکړي چې قانون حاکم کړي. دغه پرنسپ داسې وغځوي چې له مرکزي دولت نه حمایه وکړي، استثناء موجود نه وي، قانون په ټولو پلی شي، نه تنه په خوارو غریب باندې، په ټولو باندې. او ښه حکومتداري هم په دغه حالت کې حتماً میز ته راځي کوم وخت چې قانون تطبیقېږي او بل مرکزی دولت نه حمایه وکړي. دی
رنجمر صاحب، دا خو د افغان دولت دند دي. په داسې حال کې چې امریکا اوس د افغانستان لپاره په ستراتیژي جوړولو باندې کار روان ده، ستاسو له نظره امریکا باید په دغه ستراتیژي کې د افغانستان لپاره کوم موارد په نظر کې ونیسي؟
د امریکې په ستراتیژي کې باید ډېر جدي تغییر همدغه دی چې په ولس باندې، د افغانستان په ولس باندې اتکا وسي، په ملي دیموکراتو قوتونو سرمایه ګذاري وسي، اتکا وسي. او هغه شخص چې هغه مرتکب د جنایت وسوي په دغه څلورو لسیزو کې، هغوی باید حداقل حمایه نشي. حداقل باید په دولتي پوستونو کې دوی باید کار ونشي کولی. اوس خو نازولي دي، او دغه ستراتیژي همدغه ستراتیژي ده چې دا د دولت د افغانستان کولی شي چې په دې کې مداخله وکړي او ګوتې وروړي، ولې حمایه کیږي. دغه حمایه نه چې لاس واخلي متحده ایالات په خپل نوې ستراتیژي کې او قانون حاکم کې، لکه څنګه چې وړاندې ما عرض وکړ، هیڅوک استثنا نه، سل په سلو کې عدالت تامینېږي.
د افغانستان مسله نه ده، بلکې د سیمې هیوادونو په دغه مسله کې راښکیل دي. دغه ستونزه رئیس جمهور څو ځله ویلي چې ګاونډي هیوادونه د افغانستان په مسله کې مداخله کوي. دغه ستراتیژي کې امریکا لپاره څه کول پکار دي تر څو پورې د سیمې په هیوادونو باندې فشار راوړي، د افغانستان په کې د لاسوهن ډډه وکړي؟ نو د سیمې لپاره امریکا باید څه وکړي په دغه نوې ستراتیژي کې؟
اگر اصلي متحده ایالات او د دې نقش په دغه اجماع د منطقوي کې هم خورا مهم دی. نه باید چین ته پرېښودل شي، نه باید روسیې ته، نه باید کوم بل ملک ته. دغه ډېر جدي موضوع دی چې په دغه نوي پالیسۍ کې باید دا په نظر کې ونیول شي.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر چې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه نظر څرګندوه. په تېره د افغان ولسمشر چې ویلي دي دغه ستراتیژۍ ته خوشبین دی، ستراتیژۍ مثبته ده، او دغه ستراتیژۍ په ترڅ کې به د افغانستان هوایي ځواک لا پیاوړی شي. افغان ولسمشر تېره ورځ وویل چې د افغان هوایي ځواک د پیاوړي کېدو لپاره امریکا متحدو ایالتونو 860 میلیون ډالر ځانګړي کړي، او هوایي ځواک به مو په کلونو که تر 2000 کال پوری په اساسی ډول مجهز شي. هغه وویل په اوس وخت کې په لسګونو افغان پیلوټانو ته هم په متحدو ایالتونو کې روزنه ورکول کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم یوه سیمه ییزه نړیواله موضوع پر قطر یو شمیر ګاونډیانو لڅ باندې یوې میاشتې راهیسې بندیزونه لګولي او د خلیج کوچنی هیواد په محاصره کې ساتلی دی، خو یو شمیر نورو هیوادونو بیا هم له دې هیواد سره مرستې ته وردانګلي او هم ترکیه ده. ترکیه د اقتصاد وزیر ویلي چې ترکیه تر اوسه په خوراکي او نورو اړتیا وړ موادو بار 190 کارګو الوتکې، 14 لارۍ او یوه کښتۍ قطر ته استولې دي. د دغو بندیزونو سره سره ویل کیږي چې قطر کې ورځنۍ ژوند جاری دی. دا هغه موضوع ده چې زما همکارې فرشته جلال زئی تعقیب کړی او تر سره په استډیو کې ده. فرشته جان، دغه وضعیت په پام سره په قطر کې د خلکو په ورځنۍ ژوند څه اغیز شوی؟
د خلکو ژوند خو بېله شکه جاری دی، اما د دوی په ژوند باندې په اولو کې یو څه اغیز کړی. ونوري صاحب، تر یوې میاشتې زیات وخت وسو چې مصر، متحده عرب امارات او بحرین او سعودي عربستان چې د منځني ختیځ څو مهم هیوادونه دي او له قطر سره نږدې تجارتي او سیاسي روابط درلودل، له قطر سره خپل سیاسي او اقتصادي روابط پرې کړي دي. په اولو ورځو کې چې سعودي عربستان له قطر سره خپله پوله بنده کړه، د قطر یوازنۍ ځمکني لاره وه چې بنده سوه، د قطر په خلکو کې د رپورټونو په اساس یو ډول اضطراب پیدا سو. په اوایلو کې ویل کېږي چې خلکو په مغازو او دوکانونو ورودنګل او په سوپر مارکیټونو کې د شیدو له پاکټونو تر ترکاري او میوې ډیر زیات شیان واخیستل. خو د فرانسې د خبري اژانس خبريال وایي دا دی یو میاشت وسو چې قطر سره دغو هیوادونو روابط پرې کړي، خو اوس داسې نقش نه لیدل کېږي چې سړی دا فکر وکړي چې له قطر سره د دغه هیواد زیاتو ملګرو خپلې پولي بندي کړي دي، لاري تړلې دي. ټاکل شوی چې په 2000 میلادي کال کې به قطر د فوټبال د نړیوال جام کوربه وي، او له دې امله د فرانسې خبري اژانس وایي د بارسلونا د فوټبال کلب یو شمېر پیژندل شوی غړي لکه جوردی آلبا او جرارد پیګ په دوه کې وو. د دوه 5 سټار یا د 5 ستوريو رستورانتونه او هوټلونه وای فعال دي. د فرانسې خبري اژانس وایي چې کچيري یو شمېر عربي هوادونو داسې فکر کړی و چې دا اړیکو له پرېکړو سره به پر قطر فشار راولي او په هغه هیواد کې به د واکمنۍ تغییر ته لاره جوړه کړي، نو شایي غلطه محاسبه یې کړې وه، ځکه د قطر خلکو د خپل امیر شیخ تمیم بن حمد الثاني کلک ملاتړ کړی دی. زیات خلک د دې 10 کلن امیر په ملاتړ وای شوارونه یې جوړولې دي. په لارو کې وای داسې پوسټرونه لګېدلې چې موږ ټول قطر یو، موږ ټول امیر تمیم یو. د قطر د عوایدو اساسي منبع د هغه هیواد تر ځمکې لاندې مایع ګاز دی چې په کنټینرونو کې د نړۍ نورو هیوادونو ته صادروي.
بله فرشته جان، آیا قطر په خپله خود کفا دی که له اقتصادي او سوداګري پلوه د سیمې نور هیوادونه ورسره مرسته کوي؟ مخکې مې د ترکیې وویل.
قطر یو ډیر کوچنی هیواد دی، کم نفوس لري خو ډیر زیات بډای په مایع ګاز دی. قطر په نړۍ کې د مایع ګاز تر ټولو ستر صادرونکی هیواد دی. تر نورو هیوادونو ته دغه هیواد په کانټینرونو کې مایع ګاز صادروي، خو متحده عربي امارات هغه هیواد دی چې څه زیات د قطر په مایع ګاز باندې متکی دی. کله چې مصر او متحده عربی اماراتو له قطر سره خپل تجارت بند کړ، ایران او ترکیه ورودانګل او مراکش د مرستې لاس وشت کړ. دغه دریو واړو هیوادونو له قطر سره د خوراکي موادو څخه نیولې تر ساختماني او تعمیراتي موادو خپل مرستې پیل کړې دي، تجارت یې ورسره پیل کړی دی. او دغه د قطر حکومت په دغه ورستیو کې کله چې سعودي عربستان ځمکني لارې ور باندې بند کړه، دوه سمندري لارې یمن ته جوړې کړې، دوه لارې هند ته جوړې کړې، او یو لارې تر په سمندر کې ترکیه ته جوړه کړې ده چې وایي د دوه لارو څخه به موږ خپل فعالیت کوو. د قطر هیرویز چې په منځني ختیځ کې یو ډېر معتبر هوایی شرکت دی، د خپلو 200 الوتکو سره فعالیت کوي او وایي چې د دوی کارګو پروازونه او مسافر وړونکي پروازونه فعال دي. نو
پرستاجان تاسو نه مننه. بیا هم د قطر د کلکې چې البته د سیمې هیوادونو سره د هواري لپاره هم هڅه کوي، کویت منځګړی توپ کوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم په سیمه کې دی، او د کویت، قطر او عربستان سعودي ترمنځ تګ راتګ کوي. او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مسؤلین وایي چې د ډبلیو ټی او یا د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې لغړیتوب وروسته په افغانستان کې د پانګونې کچه لوړه شوې ده. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل چې په 2018 کال کې په افغانستان کې د پانګونې کچه 1.5 میلیارد ډالر وه او هم د صادراتو په رقم کې زیاتوالی راغلی. حال دا چې په 2015 میلادي کال کې دا کچه 200 میلیونو ډالرو په شاوخوا کې وه. د سوداګرۍ نړیوال سازمان په خپل روسي راپور کې ویلي چې افغان حکومت د پانګونې د فرصتونو په برابرولو کې ناکام دی. دغه راز فساد او ناامنیو په افغانستان کې د پانګونې لړۍ له ستونزو سره مخ کړې. قوقندي وایي چې افغان حکومت د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د اغیزمنې استفادې په هدف 15 کلنه ستراتیژي جوړه کړې. نوموړی وایي چې د 15 کلنې ستراتیژۍ عملي کول په افغانستان کې د صنعت د ودې، د پانګونې د جلب او جذب او د ترانزیتي ستونزو په هواري کې خورا مهم رول لوبولی شي. افغانستان تیر میلادي کال د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی توپ واخیست. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي چې سږکال د تخار په فرخار، بنګي او چاهاب ولسوالیو کې 8 د چرګانو فارمونه ګټې اخیستنې ته وسپارل. دغه وزارت ویان لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې د 1200 فارمونو 80% چارې بشپړې شوي او ډېر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. نوموړی وایي چې په دغو فارمونو سباند 1 میلیون ډالر مصرف راغلی چې د کرنې وزارت د کردف پروژې لخوا تمویلیږي او ډېر شمېر کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. راشد وایي چې دغه فارمونه د 5000 غوښنو چرګانو د ساتلو ظرفیت لري. نوموړی وایي فارمونه کولای شي چې هر کال 1200 میټریک ټنه د چرګ غوښه شمال ختیځ ولایتونو ته ورکړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزقي وړه 250 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 250 افغانۍ، د وریجې یو 3.5 بوجۍ 1300 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1200 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 سلویښت او 1 لیتر ډیزل په 3 سلویښت افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدار 640 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای
ازادي راډیو اوري. ملګرو ملتونو پرون ویل چې د روان کال لپاره رئیس په افغانستان کې د جګړو له امله 150,000 کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. یو له دغو بې ځایه شوو څخه هم عبدالخالق دی چې د هلمند له کجکي ولسوالۍ څخه د ناامنیو له کبله کندهار ته تللی دی. دی وایي کلی په جګړو کې وران شوی او د کلي سلګونو کسان اوس په کندهار یا نورو سیمو کې ژوند کوي. پرې بظاهر له عبدالخالق سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې آیا ورسره مرسته شوې.
یو سریستنی کم کومک موږ نه ریدلی نه موږ راغلی به زموږ کندهار ته معنا زموږ په نامو هغه نور وړي دي کده روزګان په نامه راغلی کړی لمن
تاسو سره نور څونه کورنۍ نور د کجکی څخه راغلی دي؟
د کجکی د خامخا 300-300 کور د لید مختلف ځایو کې پراته دي. لا به ډیری
دوی د سید نور خپلوان په کور کې دي که کمپونه دي ورته څنګه
کمپونه خو نهسته بس دا سین یو باوړی ماوړی کې یو سرای پیدا کړی یا بزګری نیولې یا د چا روزانه مزدوري نیولې ده کې پیدا کړ کنو بس هغه جنې د خپلوانو کړی دي. ځای ځای بس په سایو کې چې یو دوی خونه پیدا کړی چا نه یې پیدا کړی.
بله، که تاسو خپل د کورنۍ په اړه راته وایئ چې تاسو څو تنه فامیل دی او څوک کار کوي؟
ما 10 تنه فامیل دی. زه یوازې یم. کسی موټر دی در لمند و در کندهار پورې پر دالین باندې چلوم. زه په میاشت کې 4 پیری را رسېږي. 4000 افغانۍ خو زموږ د میاشتې باره د 10 تنه عیالداري ما خالي او چغله نه کېږي. بیا مریض و بیا دوا و بیا نور معنا غوړي و هر شی مشکلات خو ډېر دي هغه نه کېږي. بس صرف دا ده چې ډوډۍ یو رقم سره رسوو.
او تاسو مخکې چې په خپل کور کې وي په خپل سیمه کې وي هلته څنګه هلته مو عاید او ژوند مو شو؟
بلې، هو هلته مو یو بس یو سپک دوکانګۍ درلود، یو څه لږ ځمکه مو درلوده. بس مو عاید برابر و نو اوس خو نه هغه شته نه هغه دوکان شته نه هغه ځمکه شته. نو ټوله بس مو عیال په غاړه کې لوېدلی دي. دلته د بل په وطن کې ماجر پراته وي. زما په څېر د نورو خلکو د بېخي داسې نه پرون یوه راته ویل ولګر شریف وله که د ماښام ګوله ډوډۍ لرم. نو داسې د خورې چې زموږ کې سې په لاره کې دی لوړ ساده موږ باندې نږدې ولسوالۍ ته ډېر نږدې د طالبانو د او د حکومت کمربند لاندې طالبان دي. زموږ په مځکو دغه کې مينونه شخ کړی دي په کوڅو کې او سربیره پر دې سړک پر غاړه باندې پوسټ دي. انو یو تر بل ټکان دي سره کې د اکثرینو مونږ لري دي پاک صاحب ځکه مو ټول نه لاندې ټول خرابه دي. هغه په دوه درې کالم نور نه سمېږي. هغه بیخي څلور زره کوره تقریبا ګرد پیراره دي.
له هلمند د جګړو له امله کندهار ته کډه شوی عبدالخالق په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي وایي یو عمده علت چې د پکتیا خلک له حکومت ناراضه دي، دا دی چې دې ولایت ته پاملرنه نه ده شوې. په ګردیز کې په دې وروستیو کې ځینې اعتراضي غونډې هم جوړ شوې او مظاهرې هم وشوې او په دې ولایت کې د حکومت کارونه سستو بلل شول. په ګردیز کې د ازادي راډیو خبریال داود تپان په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو له استازي ګل پاچا مجدي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا هغه څه چې خلک وایي د پکتیا بیا رغونې ته حکومت پاملرنه نه ده کړې؟
مونږ تاسو شاهد یو چې خصوصا په دې دیارلس کلو کې ډېر سخاوتمندانه پیسې مرستې د نړیوالو ټولنې لخوا افغانستان ته راغلې، ولې په پکتیا کې په دې کې ډېره برخه کمه وه او اصلا د نشت په حساب و.
دا اوس په دې درې کلونو کې چې ولسمشر اشرف غني واک ته رسېدلی او تاسو په خپله دلته د ولسمشر اشرف غني د کمپاین د دفتر د مشر بایس د خلکو دغه اعتراضونه او غوښتنې چې دوی ته کار نه ده سم؟
بالکل تاییدوم. د دین زیات نور مسائل دي چې هغه ولسمشر خپل وعده کړی وي. موږ هیله ده چې ولسمشر په دې کې خپل وعده کې وفا وکړي او دا ژمنه یې کړې هم د زیاده اطمینان درکوم چې جمهور رئیس په ور ور ویل دي چې زه به خپل وعده پوره کوم. ولې مصروفیتونه ډیر دي او د نقدي ورځو کې د بعضې ځوانانو سره یې په ار کې لیدنه کړې او غوته ویلي وو چې نوې برنامه مې خصوصا د لوی پکتیا خواته دي او په
نوو برنامو کې تاسو خبرې
په نو برنامه کې د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د سرکونو په برخه کې، حتی د پزغر د ویل چې د سیلوي پروژې او دوه دانې مونږ ته تاسو دی ولسون سره د همغږي وویل چې زد ولوي پروژې تاسو ته درکوم. نو مونږ به دغه دی ولسون سره شریک کوو چې دوه لوی پروژې بو کومې وي. خو مونږ غوښتنه د لوی پروژو بو د زرمت سرک وي، ځکه دا ملي سرک دی او د پکتیا او د نور ولایتونو لپاره ډیر ګټور دی.
دلته خبره کیږي چې د امنیتي ادارو ترمنځ همغږي نسته او د دوی د نه همغږي له وجې هدفي وژنې زیاتې شوي دي. دا خبر تاسو ته رسیدلی که نه؟
یو شی چې زه ډیر په زغرده ویلی شم، د هر وخت نه دا ځلې موږ امنیتي ادارې همغږي دي. تغییرات چې په ادارو کې راغلي ډیر مثبت تغییر راغلي دي. قمندان صاحب قلوردي دی، قمندان صاحب امنیت دی، امیر صاحب امنیت دی، خاص قطاع قمندان دی، دغه ټول امنیت ټولو کې ډېر ښه همغږي دي او ډېر ښه پرسونل اتما وویل چې لکه ګلان راټول شوي دي. زه بالکل په امنیتي قواو باندې قطعا باور لرم.
په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازی ګل پاشا مجیدی و.
ستاسو ږغ د ازادۍ پر څپو
ما بعد د ټول جګړه مارو ډلو څخه زما هیله دغه ده چې خپل د ولس په خاطر صلح وکړي. په جنګ او په دربدرۍ کې هېڅ ګټه نشته. د خدای په خاطر، د رسول په خاطر خپل د ولس پر برابر باندې صلح وکړي. صلح کتابي شی ده، صلح ثواب لري. خپل د پردیو په لمسون یا خپل د شخصي ګټو په خاطر یا خپل د قدرت په خاطر د افغانستان ولس سلام مه زیروي.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. زما پر دواړو غاړو باندې دا غږ دی، هم پر طالبانو ورونو هم پر حکومت باندې، چې یو وایي ما دونه طالبان مړه کړل، بل وایي دونه عسکر مې مړه کړل. دا د جنګ لار د حل لار نه ده. دا که طالبان وایي چې زه به حکومت په جنګ خلاص کړم دا جزا خبره ده، که حکومت وایي چې زه به طالبان خلاص کړم دا جزا خبره ده. زه د سولې د شورا رئیس صاحب هیله کوم چې دغه څه خدای دې وکړي چې دای مرته پنیک دغه تمام شي او د طالبانو د حکومت تر مابین روغ جوړ او د علماو په شمول دغه روغ جوړ راوړي.
د چوتونو نظرونه مو واوریدل او اوس به هم اسمت سروان ته غوښ شو.
د ډایناسورونو په اړه زموږ په ټولنو کې ډیر څه نه ویل کیږي، خو په نورو نړۍ کې د لمنځه تللي غټ حیوان د کم او لوی پام ځان ته اړولی دی. بېشمېره فلمونه او کارتونونه یې پرې جوړ کړي او زیاتې څېړنې یې ورباندې کړي دي. هر څه موده وروسته د نړۍ په یو نه یو ګوټ کې د دغه لوی حیوان د فسیلونو یا هډوکو د موندل کېدو خبرونه خپری شي. په دې اړه تر ټولو تازه خبر په بریتانیا کې خپور شو. په دې خبر کې ویل شوي چې د بریتانیا د خښتو د یوې بټۍ په شاوخوا مځکه کې د ډایناسور 132 میلیون کاله پخوانی فوسیل وموندل شو. برتانیي لرغون پوهانو سارا مور او جیمی جوردن وروسته له دې د ډایناسور پر فوسیلونو تحقیقات پیل کړل چې د بټۍ کارکونکو د حیوان ډېر غټ هډوکي وموندل. وروسته لرغون پوهانو په سیمه کې نورې کیندنې وکړې او د ډایناسور د بدن د هډوکو نورې برخې هم وموندلې. دوی باور لري چې دا هډوکي د ایکوان دون ډایناسور دي چې لوړوالی 3 متره او اوږدوالی 10 متره و. دوی د دغه ډایناسور وزن 4 ټنه او 600 کیلو اټکل کړی دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د مخکښو ښځو په لړۍ کې یوه بله مخکښه ښځه در پیژنو، خو اوس به اجمل ان ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د پیسو له نړیوال صندوق سره د تخنیکی ټیم خبرې په بریالیتوب پای ته رسیدلې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې لغړیتوب وروسته په افغانستان کې د پانګونې اندازه زیاته شوې ده. د وروزګان ولایت په مرکز تیزنکوټ ښار کې د 6,900,000 افغانیو په لګښت پارک جوړیږي. یو امریکایي جنرال وایي له داعش ډلې څخه د موصل ښار له بیا نیولو سره سره په عراق کې جګړه ختمېدو ته نږدې نه ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه تکتیکونه چې د موصل په جګړه کې عراقي ځواکونه او د امریکا په مشرۍ د ائتلاف متحدانو یې کارولي د بشردوستۍ له نړیوال قانون څخه پکې سرغړاوی شوی او ښایي له جنګي جرایمو سره برابر وي. او د ملي اردو او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په دوحه کې د قطر له چارواکو سره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې یو توافق لاسلیک کړی.
که غواړی د دې او ځینې نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. دغه راز د ازادي راډیو خپرونې د انټرنیټ له لارې هم صافي او واضح اورېدلی شئ. په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. فلمونه هم شته، ویډیوګانې، البته عکسونه هم. ازادي راډیو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو 2290 څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 15.5 څپه اورېدلی شئ. له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې مه هېروئ. مننه.
مخکخې خزی
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ستړي مشهید د مخکخه خزه اونې ز خبرونه ته موز یوسف زدران هرکلی کوم. د یادونه ورده چې د مخکخه خزه د خبرونه چې دم غړی تاسو اورید د تیری دوشنبه پورز ماسپخین 2 بجې په ژوندۍ بڼه خبره شوې ده. د محل تاسو تکرار بڼه اوري په دې خبرونه کې درته د افغانستان دیو مشهور او دیو پوخانی زیګنتون مشر ډاکټر در پیژنو. رنزورمل ډاکټر حفیظ عمر خیلا د تیرو 13 کلونو رئیس د ملالۍ په زیګنتون کې د خدمت ویاړ لري. هغه په دې برخه کې د ملي شورا، مدني ټولنو، د طبي ځینو بنسټونو څخه بیلابیل ستاینلیکونه هم ترلاسه کړي دي. هغه څنګه تر مشرۍ ورسېده او خپلو فعالیتونو ته په کوم نظر ګوري؟ وړاندې په خپرونه کې د هغې په ژوند غږیږو، نو هیله ده چې راسره اوسئ. اغلی عمر خیل، زموږ خپرونې ته ډېر زیات په خیر راغلی، ستړي مشئ.
تشکر له تاسو نه هم. زه تاسو د استدیو له طریقه خوشحاله یم چې خپلو ګرانو مینهوالو د رادیو ازادي ته سلامونه وړاندې کوم او خوشحاله مته هم دغه سيته مونږ ته نړۍ عزت قدر راکړي. ازادي رادیو هم مونږه کله لا کله غواړي.
ډیر زیاته مهرباني. ول نه په تاسو پستونزو تاسو په غل سرونو به وړاندې خبرونه کې غږی کو. مخکله دې چې تاسو سره اړیکو ته درشو او د هغې د ژوند پاړه باندې به خپل عمر خیل سره خبرې ولرو، خو خده چې د تاسو خپل ځان را تعریف کې اوردونکو ته وای تاسو پیدایښ چرته شوی او زده کړې مو څنګه وکړه، د زده کړو دوره څنګه و، او دونکو خوشحالي کې چې تاسو خپل واوري.
تشکر له تاسو نه. چلان زه په 1950 کال کې د کابل په ښار کې زیږیدلې یم. البته ما خپل ابتدایي زده کړې، متوسطه او هم د لیسې زده کړې په کابل کې کړې دي او پس لغنه په لیسې عالی رابی بلخینه په جګړه نمره باندې کانکور ته ز بریالی سمته طب کابل ته راغلم و اصل کې فاکولټی طب کابل کې مونږه ذکر وکول او بل فاکولټی طب کابل ته هم دا رقم په اساس دی امتحان باندې چې انټرنس امتحان و امتحان دی تخصص و په وزارت صحت عامه کې په اساس دی امتحان باندې هم په جګه نمره باندې د ملالۍ روغتون ته شامل شو.
تاسو ویل چې کله چې رابی بلخی خونځي نه فارغ شوې لیسینا د کانکور ازموینه مو چور کوله هغه وخت کې شرایط څنګه و تاسو ته بابت لار پیدا کوله د تاسو خو خوا که د کور خو خوا تاسو باید تی بوای
په هر حالت باندې د ما د فامیل د پلار او مور خو هم و د ما رضایت هم و یعنی ډیر ستونزی و هغه وخت کې په مقایسه د هغه وخت شرایطو کې ډیر چالشونه و البته هغه که وکولای شو چې هضم یې کړو په تعقیب د هغې امتحان د کانکور هم لاره پیدا کړله او پس لغه نم امتحان د کانکور نه نتایج چې معلوم شول زه په هغه اولین انتخاب باندې چې طب کابل و هغه ته بریالی شوم.
هغې وخت کې ته بنده یوه فاکولته اوس خو یو پانتون دی خپل په کابل کې د طب برخه یې نو ته به هغې ته چې څوک نن سبا کامیابیږي زیات نمرې هم په کار دي ستاسو په وخت کې همدا طب اول انتخاب د خلکو غوښتنه هم وه شمېره نمرې هم لوړې وې که نه ته څنګه وه؟
یعنی په هغې حالت باندې ډېر شفاف امتحان ډېر مشکل امتحان یعنی خامخا ډېر ستونزې او ډېر مشکلات و چې هغه وکولی سو مونږ په ډېر زحمتو باندې البته د شپې او د ورځې زحمتونه و چې مونږ حاصلې واخیست په جګه نمره باندې اولین انتخاب ته کامیابه سو.
او تاسو ویلې چې د کورنۍ غوښتنه هم دا وه ستاسو لیوالتیا هم دا وه د کورنۍ هغه ملاتړ درسره و چې تاسو زده کړې وکړئ تاسو کار وکړئ بالاخره؟
بله و په هر حالت باندې د ما پلار او مور فعلا وفات شوي دي خدای دې وبخښي. پلار مې استاد و او مور مې هم همدا رقم ډېر علاقه منده وه چې زه باید آینده کې ډاکټره شم.
او نن سبا که راشو دغې وضعیت ته په د تېر سره په پرتله ډېر خلک کورنۍ مجبوروي چې هلکانو یا خپلو نجونو باندې د دوی د خوښې زده کړې وکړي که طبې خوښېږي هغه باید ووایي د کورنۍ، تاسو دې ته په کوم نظر ګورئ؟ تاسو ویلې چې په دې دواړو ستاسو موافقه وه، هم د کورنۍ هم ستاسو، او تاسو بریالیتوب ته ورسېدلی.
یو نظر په مقایسه د زمان باندې یو سلسله یعنی په هر حالت باندې فشارونه دي چې د فامیل لخوانه په اولادو باندې یعنی هغه نسي کولای چې آینده کې کوم مقصد ته ورسیږي او هغه بدون د دې نه چې مثلا فشار ولري هغه شی چې اولادونه یې غواړي یا الکی یا انجلی مثلا و هره فاکولته چې غواړي په طور مثال انجینری غواړي یا ادبیات غواړي دوی کولای شي چې همغه خپل رشته باندې همغه خپل انتخاب باندې بدون د کوم فورس نه کولای شي چې خ صحنه ته راوځي او زیات زحمت وباسي او همغه حالت کې دوی موافق وي یعنی هغه خپل علاقه مند در رشته د انتخاب وکړي پس لغه نه دوی کولای شي چې په ډیره ښه وجه باندې په هر ارګان کې چې موافق وسی.
او دا کار تاسو کړی دی کله چې له پوهنتون څخه فارغېدلې طبعا خپل مسلک کې پاتې شوې بیا لومړی همدا اقدام و چې تاسو ملالۍ جنتون ته لاړې کله دی مخکې په نوم
نه لومړنی نمرې دوی جګې نوم په اساس د جګو نمرو باندې روغتونونه انتخابېدل. د هغې وخت روغتون هم همدغه رقم ملالۍ روغتون و رابی بلخی روغتون و د استقلال روغتون و او خیرخانه و چې وزارت صحت عامه جګې نمرې هغه وخت کې ملالۍ روغتون ته ورکولې نو په اساس د هغه نمرو او هغه انتخاب چې مونږ کړی و ملالۍ زیږنتون ته کامیابه سولمه او پروګرام د تخصص یا رزیدنسی چې څلور کاله و ملالۍ کې ما شروع
نو په کومه برخه کې متخصص وکړ؟
زم په دیارلس او شپږاویم کال کې زله فاکولټی نه خلاص سولمه او په تعقیب راغلم ملالۍ زیږنتون ته په اساس د امتحان باندې بس لغه نه څلور کاله بعد دفاع د مونوګراف وزارت صحت عامه کې مونږ وکوله چې بیا تخصص ما واخیسته. پس له دو کالو د دفاع د مونوګراف یا تخصص نه رتبه علمی مونږ ته راکړله هغه هم ډیر زیار په ډیر زحمت باندې
چې د کومه برخه کې تاسو کار کوئ
نسای ولادي کې ملالۍ روغتون
او د موضوعاتو کې
بله په ملالۍ روغتون کې به بخش د نسای ولادي کې مخصله او پس لغه نه دو کال پس البته په ډیر زیار باندې یعنی په هر حالت باندې د شپې او د ورځې کار او زحمت او نوکریان په هر حالت باندې رتبه علمی مونږ وخصلت رنزوریاری و پس رنزوریاری نه چې فعلاً زه اوس یم دوه کاله پس هم رتبې علمي زحمت هم ویست رنځور ملي رتبې علمي نه ته شامل سو او فعلاً هم سرتوابت د روغتون مختبه یم او رنځور مل هم رتبې علمي یم.
په څوم کال کې دغه روغتون ته تاسو تللی چې تر اوسه پورې هلته څومره وظیفه مو کړې ده؟
زه تقریبا 13 کاله د ما د وظیفې کېږي وخت ځینه شامل د پروګرام د رزیدنسي سولم په شپږ او یم کال کې دویم صنف دی اکمال تخصص رزیدنسی پروگرام باندیوم. غیر لدین از پروگرام دی اکمال تخصص ما مختبه و یعنی دی دویم کال دکتر و ملالی روختون که ما تا سمت دی معاونیت دی شفخانی هم را بسپارل سه دی ریاست دی عمق زمان باندی. البته پا تعقیب یعنی هم معاون دی شفخانی و هم دکتر دی ترینی و ما.
بله.
تو کال پس غیر لدین از ما پروگرام ده انترنس مختبوه بخش ده نسای ولادی که نوکریانیم ورکولی ده ورزیم هم ده رقم به بخش ده مالجه که مختبوه پروگرام معاونیت ده شفخانی هم و بادل معاونیت ده شفخانی نه ده اصلاحات اداری خدمات ملکی لخوانه امتیان واخسته سه چه بخش ده سرتوابت تازه کامیاب شدم.
بله.
او په امتغ دوره که چه یعنی زه معاونه هم و من معاونه هم و من سرطبیب هم و من تقریبا تو رئیسان لمنگ سروه بله. شفخانی بله. مسئولیت اخستلی و
بله. عمر خیلی پا دیبا غگی گوش تا سنگ تر رهبری و رسیده خو چون منگ اوردون که تا شمیره هم بیان کردی دو دوی را سراری که نیسی لمره اوردون که میرویس دای لحلمن نیز منگ سراری کنی ولی دیر زیاد پا خیر راغ لی میرویس خان خبروانی تستری ماشه
من جگران سیفاس و شاوری
نمانی به سلامان نکلی خیرسه د دې مخکې خزه البته چې داونې زموږ سره په خبرونه کې د ژوند په اړه مو اوریدل نظر لري پښتنه وړاندیز
پښتنه وړاندې چې نو وڅنګه
د خپل څومر ماشمان لري فکر کوم داسې پښتنه وکړه خا همداسې وو خا میرویس اړیکه شلیدلې ده نور اوردونکو ته ورزو چې دوی لکوم زره اړیکه نیولې ده او څه ویل غواړي خبرونه ته په خیر راغلې ستړي مشه دا وخت تاسو اړیکه سمون سره وصل د ځان معرفي کړئ
تاسو څنګه ښه بخښلې
ډیره زیاته مهرباني کوم زنه د اړیکه نیولې نوم څه ده
ارزګان ولایت ګذردون ساري سنمي داوود
کې ارزګان داوود په خیر راغلې خبرونه ته مننه چې زمونږ سره په خبرونه کې وایو او رې او سره اړیکه نیسې مهرباني لته ساورو ستاسو اړیکه صفانه د مونږ ته مغک خن ناراضي خا د اړیکوم مشلیدلې د البته موقعیتي خنو خن اوریدون کې را سره په لاین کې شته خبرې نه کوي زما په نظر باندې کدوې زمونږ غږ ناوري کدوې کومه ته دوی غږ ناراضي نه پويګم خو شمیره وایو 0993543540 زمونږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي بلې دا وخت تاسو اړیکه زمونږ سره وصل د لطفن کې خبرې وکړي
وعلیکم السلام خیر جوړی
ډیره زیاته مهرباني کوم زنه داړي کني ولي ورور
د میدان وردګونو
د میدان وردګونو نوم مو چي دی
احمد
اسمت
احمد
احمد خا نظر مو ورو مهرباني تاسو طبعا زمون سره خبرونه اوریدلې د تر دې دمه
خبرونه مو اوریدلې د ما یو پټن ولای تاسو د ملمنې نه مو چې دوی هغه کوم مشکلات چې مخکې مشکلات زیات او کوس مشکلات د اوس وخت د مشکلات ورسته زیاتی او کمی د دوی مشکلات د خدینه او ډاکټر یا د نور خدینه کارکونکو د اوس حکومت کې څنګه شوی دی
ډیره زیاته مهرباني احمد رور خپختنه دی وکړه اتمن درته جواب درکوي تاسو د دوی پختنه نوٹ کړی دا خو اوردونکو تورزو یو بل اوردونکو مخلو ممکن ورسته اوردونکو تر دې وخت خو بیا لک شیبه چې مونږ د ډاکټر سره خبرې وکړي بیرته تاسو ته درزو اوردونکو پختنه تاسو هم وخت لې اوردونکو ویل چې ستونزې اوس کمی شوی دی په خاکه مې وزيات شوی کده ورته تشریک او بیا بل اوردن کوم څه
تشکر د دوی له سوال څخه البته ستونزې هم په هر سایت کې فرق کوي دا البته له وخت ډیر اسانتیاوی هم پیدا شوی دی د طریقه موږ کولای شو چې مدرن ټکنالوژي نه اول کار واخلو په قسمت ارزی خدمات کې څون مبحث دی موږ بخش دی ارزی خدمات صحی ده موږ په وخت لیکچرونه ورکول یا فرضاً کانفرنس بم ورکو د کتاب لمخه بم ویلی اما خوشبختانه اوس یو تدایه و زیات ټکنالوژي دي چې د لخواتره مریض ته وکولای سو سې تشخیص وکاو مالجه کو او یا درست ور سره په هر حالت باندې چون شب اوروختون او یا سیستم دي سي غیر دې نه سي یو علمی قانون ده یو علمی نهاد ده ورته ویلې سو سې یو بخش د اقتصادي اجتماعي هم ده روختون کولای سو سې ډیر ساده توګه باندې ډیر اسانه باندې او ډیر مطمئن شکل باندې یو مریض ته موږ ارزې خدمات وکولای سو په ډیر یو معین وخت باندې چې البته د ماشوم او د مرینو د کچې ټیټولو هدف د وزارت صحت عامې لمړنۍ هدف ته چې په اولویتو کې ده فعلا او هم همداسې د روختونونه چې دا سنتیا به وخت نه وي فعلا اوستي او نور په هر حالت باندې وخت د ډاکټر صایبانو غږ او یاد قابل صایبانو غږ مجموع ویلای سم چې د مسلکي غږونه ډیر زر اوریدل کیږي ډیر ښه اوریدل کیږي او غوډې ته پر ډیره ښه وجبانې سهولتونه مهیا کیږي په تور مثال ویلای سم چې په وخت و مونږ په یو فیتوسکوپ درلوده قلب د ماشوم به موریده په تور دغه په واسطه باندې مونږ هم تشخیص کوو هم باندې تداوی کوله او بل اخره مریض به په عملیاته او مګر اوس که ولای غیر لدین چې فیتوسکوپ ته اصلا دوی څونه اعتنان کوي ماشین دی اولتراساوند تقریبا تشخیص به غباندې کیږي یا ماینی تلویزیونی ورته ویلای سو بخش دی سی تی جی ده یا خپل کاردیوتوکوگرافی ده چې د ماشوم د قلب ضربان او یا حرکت معلومیږي او نور وسایل دی چې ډیر آسانتیا و نظر په سابق باندې پیدا سوی
یعنی په دې برخه کې سهولتونه رامنځته
شوی چې مونږ کولای سو نظر په
سهولتو باندې دا په دې برخه کې تاسو د کار په برخه کې یعنی د مجموع کې د خوځو کار برخه کې ویلې تاسو روختون کې استاد روختون هم د سهولتونو څخه برخمن دی لري
بله بهرمنده دا سهولتونه لري په هر حالت باندې چې ارزی خدمات په یو کم وخت کې په ډیر ښه وجبان دي او په مساویانه شکل باندې خويندو ته ارزه کوي
خو بیا هم د میندو او ماشومان مړینه یو هغه موضوع ده چې ډیره جدي او اندیښنې را پارول دي او لیدل کیږي چې لا زیات شوی دی د پخوانیو کلونو پرتله کم شوی دی خو لا هم د اندیښنې وړ موضوع ده دا د امکاناتو نشکوالی دی
یو خبره ده درست ده تشکر بیا هم د تاسو سوال نه یو خبره ده چې سابق ټکنالوژي نه و مړینه د مور او یا د ماشوم په هیڅ وجه معلومېدل نه و سغه ارقام دی مونږ ته یا اچمای سرقام دی هیلت منیجمنت انفورمیشن سیستم ورته وایي په اساس دیغه دی او یا دا هم هغه خپله ټکنالوژي ده چې مونږ ته را پیدا کوي چې کوم ماشوم په معرض خطر کې ده یا کوم مور د مړینه په حالت کې شفخانی ته راغلی ده په اساس دیغه ټکنالوژي باندې په اساس دیغه ارقام باندې چې وسته سابق نه و مونږ ته ټول پیدا سوی دی او واضح دی ویلی سو مونږ ته چې مړینه د مور او یا د ماشوم کچه څونه جګه ده او یا ټیټه ده یو مسله داده دویم دا چې په مقایسه دی چې هم نفوس هم ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو باندې ده دا هم مونږ له نظر نه نسو اچولای چې یعنی مور او د ماشوم کچه د مړینه څونه ده یعنی به هم په مقایسه دی سابق وخت که مونږ ووایو چې یعنی ورځ په ورځ دې ته بیا هم اندېښمن دیو نفوس هم همغونه ورځ په ورځ زیاتېږي بله او دغه دقت په جمعواری د خپل ارقامو کې هم مونږ ته مهم ده
چې سابق دونه د خلکو د پوهاوي کچه څنګه تاسو په دې خلکو پوهاوي کچه کافي اندازه لوړه شوې ده دوی هغه معلومات لري
دوی هغه معلومات هم لري او له سابق نه ډیر ښه دي یو وخت به وڅ مریض په ډیر بد حالت باندې به روختون ته را ورسو اما اوس پیش له دې نه چې مریض هغه حالت ته ورسیږي څو ساعت د آگاهی د خلکو لوړه شوې ده پیش له دې نه چې خونریزي پیدا کاندي یا فشار لوړ شي یا اختلاس لوړ شي مریض روختون ته را لیږي
تاسو خپل زده کړو پاړه ویلې خو که په دې اړه راته وې په امکاناتو تاسو کار به بیا غږیږو څنګه تر رهبری ورسیدای
څنګه تاسو معلومه ده مات بیشتر هم در طرز وکاو چې زه ابتدا ملالی روختون ته البته پس له امتحان د وزارت صحت عامې نه چې وزارت واخسته ملالی روختون ته راغلم دویم صنف د پروګرام د اکمال تخصص کې هم چې هم د رقم معاون د شفخانه سولمه او پس له معاونیت د شفخانه د وکاله امتحان د سرتوابت اعلان سره له طرفه د اصلاحات اداري خدمات ملکی لخوانه چې د څو کسو مابین کې زه بلندترین نمره ما واخستله او زه سرتوابت د جمالالی روختون ته کامیاب سولمه تر اوسه پورې البته سرتبی به ما البته
په همدغه
اتلس کلو کې په مقایسه دې سې زه اتلس کاله ما روختون کې تیر کړل تقریبا و اتره سم مونږ سره و په اتو رئیسانو کې په مختلفو تایمو باندې 2 کال 3 کال 1 کال ز سرپرست خپل روختونو چې عملا ما دوه پوسټه کار کول چې هم سرتابت دی روختون او هم ریاست دی روختون هم دار
کوم عمل ل رئیس عمره عمل د لاس لاند تاسو کار کوي
تقریبا 448 پرسونل لرو په داخله خپل روختون کې څنګه زستونګو تاسو ته معلوم ده د ملالې روختون یوازینی ملی او تخصصي روختون ده چې په سطح بین المللی باندې فعلا فعالیت کوي او یو عالی ترین مرکز مالجوی آموزشی او تحقیقاتی ده چې له مدرن ټکنالوژی نه فعلا په روختون کې استفاده کوي او په دې روختون کې فعلا بخش نسای ولادی د نوزادانو مرکز تشخیصیه بخش د فستولای ولادی او نور بخش د ترینینګ سنټر چې په قسمت تربیه او د کادرو باندې کوشش کوي شفخانه فعلا سمبول ده او فعالیت کوي
د کادرو نوم چې بیرته روزې توندیر به میرمنی وي انجونو برخه به ډیره وي
بله او شفخانه داروختون کاملا نسای ولادی روختون ده او تقریبا ټول زنانه پرسونل ده دا څنګه چې ټول ته مونږ تاسو ته معلومه ده ملالی روختون په 1925 کال کې شل بستر ابتدا درلودله چې په هغه وخت کې دوه ډاکټر وو او پس لغه نه په 1950 کال کې
په عمر خلې پاتې کېږي موضوع کې خو اوریدونکو را سره اړیکه نیولې ده یو ځل خوست زو د خوست اوریدونکو څو ویل غواړي تاسو د کار په اړه باندې دغه نظر باورو ډیر زیات خیر راغلی خبرونه تستړی مشه مهرباني ځان مراته معرفي کړی تاسو تاسو خو مواړی کرا سره وصل ده نو لطفا خبر را سره وکړي بله تاسو اړی کرا سره وصل ده خبرې کوي
وګوره
مهرباني څه ویل غواړي
ویل دا غواړي خورجان سپټنه
ده
ډاکټر
ده او د ماشومانو زیګنتون د یو زیګنتون مشر ده هغه زیګنتون چې په افغانستان کې ډیره سابقه لري او کابل کې موقعیت لري ملالې زیګنتون مهرباني منگ یوخ پرونه لرو د یک شنبه پورس ماسپخین 2 بجې خبريږي هغه اساس روغتي مشکلات سړي نو لطفا تاسو بیا غته اړیکه ونیسئ او امید پام دی موضوع در سره ډاکټر بیا خبري وکي اوس موږ د دې فعالیت خبرې کوو ډیره مهرباني تاسو لاړی کو نچرا سره نیسئ اما موږ ته ګڼ غوڼه تاسو ناراضي میرویس مخکې له هلمند اړیکه نیولې و چې تاسو ماشومان لره یاغه څه ډول روزي تاسو ولته کار کوي ماشومان ته ډول رسیدا کوي نو خدای دې ورته تاسو وای
تشکر مونږه خو هڅه سي پښتانه ګټ کور کې اوسېږي او زه خوشاله يم په باندې ما شومان مکتب تزي او مسولیت اکثرا فامیل دي مونږه اخلي دغه خاطر بیا برته زه روختون ترازم اکثرا د شپې د کنټرول خاطر هم غوډي تپاتي او د ورځې هم له سهار نه تر مازیه را پوري مسئولیت فامیل اخلی دغه خاطر
نو تو مشمون تر رسیدنه نکوي
مکتب تازی اکثرا څلور مشمون دي
او دروختون په امکاناتو باندې کرا شوال تاسو کار سهار زی تر مازیګر پورې الته وي
بله او څنګه چې پښتر هم مو هم دا رقم ویلې چې روح ملالی روختون د 24 ساعته فعالیت کاندي په دې 24 ساعتو کې مریضان اول ابتدا د معاینه او اتاق تر ازي پس لغه بیا تقسیمي کې چې ضرور د او پی دی لارین رخصتیږي او که امکانات دوی نه درلودل یعنی ضرور و چه باید رخصمه روختون که بستری سی یا ولادت تا یا عملیات تا نو وارد نسای ولادی تزی او یا وارد عملیات خانی تزی چه عملیات ورد تزی او یا فستولای ولادی چه منگه یا وارد تزی تقریبا پا 2000 کال که دا افتتاس ده وزارت صحت عامل خوانه چه تقریبا فعلا فعالیت لری او و نوی فیصده موافق دي دا عملیاتونه
بله د دغه روختون چې تاسو یې مشري کوئ تاسو د هغه عصري ټکنالوژۍ نه وویلې د سهولتونه په یو وخت کې څومره زیګنتون ته گنجایش شته څومره زیګنتونونه کولی شي زیګنونه
تقریبا په 24 ساعتو کې فرق کاندي 80 نوي زیګنده ده په 24 ساعتو کې
او دا دومره گنجایش لري
فعلا په اثر د خپل حمایت د وزارت صحت عامه او تعهد د خپل تیم د روختون چې خپل صادقانه تعهد لري او یو ټیم ورک په داخل د روختون کې ده صادقانه خپل ارزي خدمات کوي بدون د دې نه چې سهار ده یا مازیګر ده یا رخصتي ورځ ده دوی په خپل خدماتو باندې بوخت دي هم داره
او په روختون کې خدمات تر ډېر وړیا دي
بله ډېر وړیا دي او البته دوه سایته مونږه خدمات لرو هم بخش تدریسي ده خدمات مونږه هم بخش مالجوي ده چې بخش مالجوي پروګرام د ریزیدنسي لرو بخش ترینر او ترینیره او بخش تدریسی دی مونگا داخل دی پروگرام دی شروختون دا چه تخصصی پروگرام دا چه دکتر سایبانو تا هر او راز غیل دینا چه لکچر ورکول که دی دوی کارون هم دی کنترول لاندی دی چه کم عملیاتو نکاندی کم کارون نکاندی پا ظرف دی چلور و پینزو کلو که پس چلور و کلو نه دی روختون نه دوی وزارت ساعت آمی تمریفی که چه شامل دی امتیان دی دفاع دی مونوگراف که وزارت ساعت آمی طریق دوی امتیان اخیستل کیږي او متخصص معرفي کوي
فکر کوي چې خپل رهبری مو په صحیح شکل کړی هغه چې خای خلکو ته خدمات ورسوي د ټولن لپاره خدمت وکړي هغه سم کړی دي
که صادقانه درته ویلای سم په صراحت درته ویلای سم یعنی زه یو کس یم چې اصلا همدغه اتلس کالو کې ما یو دقه کابل نه ده تر کړی او له کابل نه زنه یم وتلی په هر حالت باندې د شپې او د ورځې زیات وخت ما په داخل د روغتون کې تیر شوی ده او بل هم دا وجدان انزارا ما ایم نظر پا دیتی روختون دیر کم گنجایش لری مسئولیتون و مسروفیتون دی ما پا مختلف و اوقاتو که با دیر حساس وقتو که ما دو پوستا کار کردی او دغه رضایت دی خلق و نظر ما پا مقایسه دی شرایطو باندی پا مقایسه دی امکاناتو باندی یعنی که اول ایسو یو شاید دی روختون خوال ای سرگندوی رضایت دی مریض و مریض دار دا اقل ما نرازی دی که دیسی پا دیتی وقت نا وقت اکثر زنگ رتا وخی خویندی اکثرا رتا وای یا ماینه خانی له طریقه یا غیر رسمیات له طریقه اورم نو خدی په هر حالت باندې خوشاله دیدی دل خاطر چې روختون ډیر کم جای لري کم بسترونه دی نو وایو چې فلان روختون 240 بستری روختون د ملالی روختون چې هغه وخت کې دیار لاسو او وشپیت و 50 کال کې په نام د هاشم زیجنتون یادیده 40 بستره درلودل مگر اوس په ډیر خوشبختانه توګه باندې 240 بستری ز
روختون دا تاسو په کار باندې ویاړ کیږي خلک درته بیرته فیدبیک درکوي تبصره در باندې کوي خوشاله کی چې اوس موږ کړی د ټولنې لپاره
په هر حالت باندې البته زدانه وایم چې تنها ما کار کړی دا ویلی سم چې موږ له شاته خپل وزارت مقام د وزارت صحت امیده د وزارت صحت امید سپورت هر وخت و مونږه سره ده او همیشه مونږه سپورت ای لبرکت د خپل وزارت صحت امید چې مونږه په جرأت باندې کار کولای سو او هم دا رقم زمينه د کار د مونږه ته مساعد اسو چې په اثر د حمایت وزارت صحت امید او کار د ټیم ورک د خپل پرسنل ما وکولای سو چې مختلف ستاینلیکونه له خپل ریاست د خپل روختون ده وزارت صحت امید مختلف ارګانونه له شورای ملی نه له ولسی جرګې نه ز ستاین لیکونه او ایوارد واخلم
تاسو ته هغه ټول مبارک وي په دې لاره باندې چې تاسو ویلې چې خلک درنه خوشاله دي کارون نام داسي وي او لا خپل کار په داسې طریقه باندې وکړي چې خلکو ته خدمت هم کړی وي خپل کار هم کړی وي او د خپل مسلک لاره هم خمخته تللی وي خو کراشو افغاني ټولنې ته تاسو ویلې چې تاسو د درس په وخت کې د کار په وخت کې ډېر ستونزې نه لري کور ملاتړ لزان سره لري ولې دلته کډیر نور انجن ستاسو غږ اوس اوري او دوی غواړي چې ستاسو غوندي او رهبریت ته ورسیږي خدماتو کې ټولنه ته دوی لستون سره مخ دی فکر کوي د دوی ستونزې چیرته دي
په نننۍ ټولنه کې په نننۍ ټولنه کې ډیر د دوی زیات کوشش وکاندي هغه همیشه د تد فکر ووسی وخت چې یو څوک وایي چې یا وقتی چه یو چا تا وایی چه احمد یا محمود یا فلانه ما تا بد خبر وایی یا ما باند انتقاد کندی دیتا دی همیشه دوی متوجه و سیگی چه تلور گوت خپل زان خواهد دی دوی باید خپل زان همه خپل اکادومیک ارگان چه ده به طور مثال ملالی زیگنتون زدر طویل ایسم یا هر چه تا مکتب ده یا فاکولته ده غصر دی خپل زان ایار کندی او پا دی باندی تاس مطمئن و سیگی چه هیچ استاد هیچ آمر هیچ رئیس خپل مادون تا یا خپل شاگرد ته بد نظر نه لري. په دې سره د اتل اس کلمات معلوم سو چې له مکتب نه شروع تر فاکولټي پورې.
بلې ډیر زیاته مهرباني اغلی حافظه عمر خیل چې زموږ سره په خبرونه کې وي او نن تاسو په کار باندې مونږ غږیدلو او ټولنه ته مور معرفي کړی. لوردن کو څخه ډیره مننه چې زموږ سره اړیکه نیولې. تاسو له حضور نه ډیره مننه نشکوله. مخکې لاړ شو ځکه د خبرونې وخت تقریبا پای ته رسیدلی دی. نو تاسو ټول په پاک خدای سپارم. د خدای په امان. خو وختونه
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو